ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا د خالی یشنبه ورځ د کال د 2013 د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. پاکستان کې د وخت ماښام 8 بجې سوي دي. افغانستان کې ونیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې دروازه 12 بجې سوي دي. خبرونه وړاندې کوونکی تاسو قرباني یو زو کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
خبرونه کې شراغلاس درته وایو. رسروسي جی د خبرونو تفصيلات لرو. پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټ ټکی.
د پاکستان پنڈی خار کې د وجل شوی مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازه نن د هغه په پلارني کلی اکوړي کې ادا شوې ده چې پکې د ملک مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو شاګردانو برخه اخستی. یو پاکستاني سړن کاروای
مولا عمر نه علاوه تقریبا چې طالبانو سونه چارواکي موږ سره ناشتو خبره ترې مو سره په مختلفو موخو باندې شوې دي. نو دا غوي په نظر کې د مولانا سمیع الحق ډېر لوی کردار او ډېر لوی قدر و غوی به ډېر لوی قدر کوي.
د پاکستان حکومت او د طریقې له بیک تندره وډلې ترمن سوي لوزنامه باندې په هواد کې نیوکه رواني او وایي چې حکومت بیا تندره وډلې غشتنی منلې دي. د بشري حقوقو لپاره ژغ پورته کوم کې جبران ناصر وایي
آپ کہتے تھے میں کرپشن کرنے والوں کو این آر او نہیں دوں گا, آج آپ نے بغاوت کرنے والوں کو این آر او دے گا. اس معاہدے کو
بے وزیر اعظم نے پختی چی تاخو پا کرپشن مانے تورن تنانو سر دس قسم جوڑ جاڑی نے انکار کولو خوص بیا در ریاست سر غداری کون کو سر دے لوزنامہ اکلا.
روسوای افغان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو یو وخت سره خبرو اترو لپاره د سیاسي مشرانو یو بدل ماسکو ته لګلو باندې راضي شوه دی. خدای افغانستان خارجه وزارت تر اوسه په دغه خبرو اترو کې د برخه اخستو په خلینه نه دی کړی.
اوس د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازه نن د هغه په پلارني کلی اکوړي کې ادا شوې چې پکې د ملک د مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو شاګردانو برخه اخیستي. د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار په نوم مشهور مولانا سمیع الحق تیر ماښام د پنجاب په پنډي خار کې د خپل کور دننه نامعلومه کسانو په چړو وهلې او وژلې. پولیسو د هغه د زوی مولانا حمیدالحق په مدعیت کې د مولانا سمیع الحق د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو خلاف ترچ کړی ده. تر اوسه کومې ډلې د مولانا سمیع الحق د وژلو ذمواري په سر نه ده اخیستي.
د پاکستان سره د خبرو وروسته مذهبي تندره وډلې طریقې له بیک د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د عیسائی میرمن آسیا بیبی د عدالتي فیصلې په سر احتجاجونه ختم کړي. خود دواړو ترمنځ په سوي لوزنامه نیوکه کړي. پاکستانی مطبوعاتو د حکومت او مذهبي تندره وډلې طریقې له بیک ترمنځ ورکړل سوي لوزنامه کې حکومت باور ورکړي چې آسیا بیبی به د هیواد سبار تلو سه منې کولو لپاره قانوني لارې ګوري. په سوشل میډیا د لوزنامې په دغه اړخ نیوکه کېږي او ځینو ناقدونو لیکلي چې دا د حکومت کمزوري شي. بخوا د حکومت او د طریقې له بیک ډلې ترمنځ سوي لوزنامې په سوشل میډیا دا نیوکه هم راپورته کړي چې یوه ډله تشدد راپاروي او ورسره دا غي سره روغه کیږي او بل ډله چې په پور امن ډول خپل حقونه غواړي غدار ورته ویل کیږي او په زده مقدمه درج کیږي. په سوشل میډیا د طریقې له بیک او پښتون ژغورنې غورځنګ سره د حکومتي رویه او چلن باندې سختې نیوکه روانې دي او دا په داسې حال چې 13 ورځ په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر مشرانو په ضد اف آی آر درج کړل شوی. نور تفصيلات په دې راپور کې.
په بنو کې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې یوه لویه او تاریخي جلسه شوې وه. خو د جلسې وروسته د بنو پولیسو لخوا د جلسې په را جوړونکو مقدمې درج کړې شوې دي او په مقدمه کې تور لګولې شوی چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې او خلک یې راپارولې دي. مقدمې د غورځنګ روی روا مشر منظور پښتین د کمی پارلمان دوه غړي علي وزیر محسن داور د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي سنا ایچاس او کلالی اسماعیل او د بنو سیمې د عوامي نېشنل ګوند سیمایز مشر حاجي سمد خان په شمول ناشدي په 28 کسانو درج کړې شوې چې پخلای د بنو پولیسو هم کړی. د جلسې د صحابه اته اتیا کلن خدای خدمتگار فیض محمد کاکا په شمول منظور پښتون هم وینا کړې وه. منظور پښتون ویلی و نکیب میسو ته د انصاف ورکړې شي, بے درک شوی کسان د عدالتونو ته وړاندې کړې شي, په وزیرستان کې شخړې شي, بارودي توکي دی پاک کړې شي, په پوځي چیک پوسټونو د خلکو زورول او درول شي, او په وزیرستان کې د کومې بدې پېښې وروسته دی د سیمې خلک نه زورول کېږي. منظور پښتون د محل په پوځي عدالتونو هم سختې نیوکه کړې وي. د بنو جلسې پر مهال انتظامیه لخوا د فسادونو د مخنیوي ماده په ذکر شوې وه. بنو کې د غورځنګ مشرانو پر خلاف مقدمې لیکل څه نوې خبره نه ده. د نوړاندې بلوچستان، سند او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په صوابۍ او سوات ضلعو کې هم د غورځنګ مشرانو په ضد د جلسې کولو وروسته مقدمې درج کړې شوې دي.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
چین وای د پاکستان مالی چیلنجونو کې د اسلام آباد سره د مرستې کولو لپاره تیار دی. خو ویلي د مالی مرستو په شرطونو باندې اوس هم د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. چین دا خبرې د بیجنګ په سفر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ ترمنځ د ملاقات وروسته مخې ته راغلی دی. عمران خان د دې یوه ورځ وړاندې د چین صدر شی جین پینګ سره هم لیدلو. د عمران خان او لی کی کیانګ ترمنځ د ملاقات وروسته د چین مرستیال خارجه وزیر کوانګ شوان یو ویلي دواړه ملکونو په اصولي توګه په دې خبره باندې اتفاق کړی دی چې د چین حکومت به د اوسنی اقتصادي ستونزو هوارولو کې پاکستان ته مرستې ورکوي.
امریکایي فوج ویلي د افغانستان سرشار کابل کې په یو داخلي برید کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی او یو بل ژوبل شوی دی. د خالي شنبې په ورځ په افغانستان کې د خارجي عسکرو بیان دی. په یو بیان کې ویلي برید کوونکي د افغان امنیتي عسکرو غړي وو او د لومړی راپورونو تر مخه افغان امنیتي عسکرو په یو ځوابي ډزو کې په سمدستي ډول وژل شوی. د بیان تر مخه دواړه امریکایي عسکر د برید وروسته د بګرام هوایي ډګر ته رسول شوي چېرته چې د ژوبل امریکایي عسکر درملنه روانه ده. د دغه پیښې پلټنې لاروانې دي.
روسوي افغان صدر اشرف غني د افغان طالبانو یو وفد سره خبرو اترو لپاره د سیاسي مشرانو یو ډله ماسکو ته لګلو باندې راضي شوه دي. د روس خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دی با نومبر په 9 نیټه د افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ خبرو اترو کوربتوب کوي. خو د افغانستان خارجه وزارت تر اوسه په دغه خبرو اترو کې د برخه اخستو پخله نه ده کړې. د افغانستان خارجه وزارت ویان صبغت الله احمدی اے اف پی خبری ادارې ته ویلي دوی د دغه کانفرنس په اړه اوس هم د روسي چارواکو سره خبرې کوي او دا چې تر اوسه د غونډې په اړه تړون ته نه دی رسیدلی.
د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي د خبریال جمال خاشقجي ورل کېدو امر د سعودي عرب د لوړ پوري حکومتي چارواکو لخوا سوی. صدر اردوغان ویلي هغه ته باور ناراضي چې د سعودي بادشاه سلمان د خاشقجي وژنې امر ورکړی وي. خو صدر اردوغان ولی عهد محمد بن سلمان هم د خاشقجي په وژنه مخامخ نه دی تور کړی. صدر اردوغان د واشنگتن پوسټ سره دا خبرې کړي او زیاته کړې ده چې د نړیوال ټولنې د ذمہ واری جوړیږي چې د دې وژنې تر چا څه د چا هم لاس وي مخامخ کړي.
مصر کې وسلوالو د جمعې په ورځ د قبطي عیسائی ډلې تنانو وړونکو یو شمیر بسونو باندې حمله کړې دي چې پکې د دغه ډلې اوه کسان وژل شوي دي. وسلوالو د سینټ سیمول خانقاه نه واپس راتلونکو عیسائی زائرینو په بسونو باندې په مرکزي منیا صوبه کې ډزې کړې دي. د کاپټک چرچ په یو بیان کې ویلي په وژل شوو کې شپږ کسان د یوې کورنۍ سره تعلق لري. په دغه پیښه کې 13 نور کسان ژوبل شوي دي. دا شتون راوړلې په خپله اماق خبري وبپاڼه باندې د حملې ذمواري په سر اخیستي.
امریکا وایي داسې پلان لري چې ځینې هیوادونو ته به په ایران راتلونکي بندیز باوجود د تیل اخیستو عرضي یا لږ وخت پورې اجازه ورکړي. راتلونکي دوشنبې د ورځې څخه به په ایران امریکا بندیز ولګوي. دا وروستی بندیز امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شپږ هیوادونو د ایران سره نیوکلیایي پروژې د وتلو وروسته لګیږي. هغه هیوادونه چې ایران باندې د بندیزونو باوجود تیل ځینې اخلي د امریکا د مالیاتي بندیزونو سره به مخ کیږي. امریکا خارجه سکرتر مایک پامپیو دا اعلان د جمعې په ورځ کړی. خدای اعلان نه دا واضح کړی چې کم هیوادونو ته به په عرضي توګه اجازه وي او تر څومره موده به دا اجازه ورکړل کیږي.
په داسې حال چې د امریکې په منځمهاله انتخاباتو کې دوه ورځې وخت پاتې دی، په ملک کې دننه یېرې زیاتې شوې چې د امریکې جمهوریت ته نقصان رسولو لپاره روس د نومبر په شپږمه نیټه انتخاباتو او یا په کال 2020 کې د صدارتي ټاکنو نه هم ورهاخوا کوششونه کوي.
ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګټرس ویلي دی چې یمن د تباهۍ په لار دی او نړیواله ټولنه دې په دې هواد کې د تباهۍ د مخنیوي لپاره د جګړې ودرولو کوششونه وکړي. ګټرس د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل په یمن کې جنگ دوام به د یمنی ولس لپاره یرونکي نتیجې ولري. هغه زیاته کړه چې د بشري صورتحال نظر ته که وکتی سي نو په یمن کې 14 میلیونه یمنان د قحط سره مخامخ کېدی سي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان پنډی خار کې د بجل شبی مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازه نن د هغه په پلارني کلی اکوړي کې ادا شوې ده چې په کې د ملک د مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو شاګردانو برخه اخیستې. نور حال په رسمي نظر بری ریډیو خبريال ریاس حسین راکوي.
دا مولانا سمیع الحق چې په پخواني سینټر هم وو هغه جنازه نن په اکوړي کې وشوله او د اکوړي کې کوم دغه مقامي ګراوند دی هغه کې د ترښت د خلکو یو ګڼ چې دا راغلی او دا په جنازه کې شرکت وکړ. په دې جنازه کې د خیبر پښتونخوا د پاکستان د نوې مشرانو او د دې سره سره د مولانا سمحق او د حقانی حقانی مدرسې چې کوم شاګردان دي یا هغه چې کوم خلکو ذکر کړی دا هغوی یو ګڼ چې دا په دې کې موجود وو او دغه جنازه دلته په اکوړي کې وشوله او د هغې وروسته بیا د هغوی مړی چې دی نو د هغوی په پلارجنې مقبره کوم چې په اکوړي مدرسه کې هم دننه ده هلته چې خاورې ته وسپارلې شو. مولانا سمیع الحق تېره ورځ دوی په راولپنډۍ ښار کې په خپل کور کې هغوی په چړو باندې وژل شوي وو. د هغې وروسته دغه رپورټونه هم راغلي دي چې د هغوی د مړینې کومه مقدمه ده نو هغه په هندوستان کې درج شوې ده او دلته په نوخار ضلعه کې د خلکو یو ګڼ تعداد چې د هغوی جنازہ کیے گا سیاسی مذہبی گندر مشران ہم موجود ہوں اور مذہبی مشران بھی اور داسی کنٹینیو ہم پاکستان کے اداری مشران چپائے کے حافظ محمد سعید ہم شامل لو ابھی ہم دارو پر جنازہ کی شرکت کو اور داغ دفاعی کونسل پاکستان حوالہ باندھے مولانا سمیع الحق ہم
دغه باندې غړو کې شامل دي. ریاض حسین درته وایي چې په دغه جنازه کې د امنیت لپاره ګامونه څومره پورته کړی شوي وو او یا کوم چا خبرې کړې دي د وژنې په حق باندې؟
جی تر اوسه پورې د هغوی د وژنې په چا په خپل غاړه باندې نه راځي او د جنازې په وخت د خبر په پولیس نه علاوه د ایپسی کارکونکو هم زه په دې شوی وو او هلته په اکوړي کې چې کوم لوی لار ده جنوبي سړک چې هغه په ډېر ټوګه په باندې بند وو او د هغه د سکیورټي لپاره د پولیس یو ګڼ تعداد هم لګول شوی وو.
او کوم احتجاجونه یا د وجن خلاف چا څه مظاهره کړی؟
جی یو د دې چې خبرونه هم راغلي وو به ځکه چې کله مولانا سمیع الحق شه باندې حمله وشو او دا خبر راغی چې هغه په دغه حمله کې وژل شوی دی نو بیا دا هغه وروسته دا خبرونه راغلي وو چې جرمني سړک باندې کوم ټول پور شوی وو کوم نقصان شوی نو هغه چې د حقانیا مدرسې طالبان باندې چې نو هغه وروسته او دا خبرونه هم راغلي وو چې دا راشکی چې کوم انټرچین دی د موټر وی او چې دغه باندې هم چې کوم حمله شوی و نو هغه د حقانی مدرسې طالب علمانو کړو باخو عدالت مان هم چې کوم تفصیل او کړو بیا د حقانی مدرسې چې کوم کارکون چې هغه نه ما پښتنه وکړه نو هغه د خبرې نه انکار وکړ چې دغه چې کوم د راشکی انټرچین چې کوم راشکی انټرچین دی هغه باندې کوم حمله شوی و هغه ته ورونه چوي شي نو چې په دغه کې د حقانی مدرسې طالب علمان چې دی هغه ککل دی او دی دغه خپل چې دغه هغه په چې کوم د دې وړاندې یو ورځ وړاندې کوم احتجاجونه کېدل هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا مختلف دي جماعتونه شامل وو او هغه په هغه باندې ورلولې ده. بیا ما وښتو د هغه نه د مولانا امان شاه سره هم رابطه وکړه او مولانا امان شاه هم د دغه د پری هغه څو نه انکار وکړ او هغه وی چې دغه زمونږ احتجاج دراتلو نه مخکې چې نو دخل تکې ورنه چې زمونږ د دغه پرځ تعلق نشته.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو د مولانا سمیع الحق د جنازې د مراسمو په اړه تفصيلات واوریدل. هم استاد وړاندې کوو چې مولانا سمیع الحق شخصي سیاسي او مذهبي ژوند په اړه یو راپور وړاندې کوو چې ورته کتنه کړې ده زموږ خبريال احسان محمد خان.
دوا اتیا کلن مولانا سمیع الحق چې د نوخار په اکوړی سیمه کې زیږیدل او دینی زده کړې هم د خپل پلار مولانا عبدالحق جوړ کړې حقانیه مدرسه کې پیل کړې چې ورستو هم د دغه مدرسې څخه سبتا ورسولې. د مولانا سمیع الحق پلار مولانا عبدالحق د دیوبند د مدرسې څخه لوستو کړې وي او بیا د هند تر ویش وخته په دیوبند مدرسه کې استاد هم پاتې شوی وو چې هم د دغه تړون لوجه په فکری توګه د دیوبندی مسلک کلک پلویان وو. مولانا سمیع الحق د پلار د مړینې وروستو د دغه حقانی مدرسې مشر جوړ شو او په کال 1988 کې د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل رحمان سره د اختلاف لوجه خپل بیل سیاسي ډله د جمعیت علماء اسلام سین په نوم روانه کړله. مولانا سمیع الحق د فوزی ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې د شورا غړی او بیا 1915 نه تر 1991 او 1991 نه تر 1996 دوه وارې سینیټر هم پاتې شوی. په 1988 کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم جوړ شو په دغه وخت د اسلامي جمهوري اتحاد مشري کوله چې دغه یاد ائتلاف په اړه ویل کیږي د پاکستان استخباراتي ادارې د پیپلز ګوند حکومت پر ضد جوړ کړی وو. وتلې خبريال مشتاق یوسفزئی په وینا مولانا سمیع الحق په یو ځانګړي طرز مذهب پال سیاست کوو او اکثره به د نورو مذهبي سیاسي ګوندونو څخه خپل بیل تګلاره روانه ساتله چې په دغه کې د مولانا سمیع الحق د خپل ډلې د تحریک انصاف ګوند سره یو ځای کېدل هم شامل دي.
په دغه ځای کې بیا په مولانا سمیع الحق کې نور ګوندونو د اوسې تحریک انصاف حکومت کې د ټول زیات چې کوم فن مشو مدرسو ته هغه د مولانا سمیع الحق مدرسو شو او دا یې مېن مجه دا و چې هغه د ریسره څخه ټکس چې کوم د نوخار د هغه سره هغه سره علي او تحریک انصاف چې کوم شي چې مې مې دې دوباره بحال نشي د پای کې بیا تحریک انصاف کامیاب شو او مولانا سمیع الحق د ریسره کوم وعده کړو چې هغه به مې مې سره جوړیږي هغه خپل کمیټمنټ کې بالکل صحیح ثابت شو او هغه مې مې کې سمول شوی نو نو د شو د مولانا سمیع الحق چې کوم ګوند نو هغه په سالیمانی فالټس کې دومره مضبوط نه او دا څو سپټله کې دا کې لا سټری کې صاحب لري ته سنټ ټیکټ ورک نو هغه غری پات شو دا کې دا غری انتګار نو او چې کوم کمټمنټ وسر کړو سټری کې صاحب نو هغه ته مغری پوره نکړ شو سره
د مولانا سمیع الحق حقانیه مدرسه چې د صوبې په زړو او لوی مدرسو کې یو ځانګړی حیثیت لري. د دغه مدرسې د نننه چې مولانا فضل رحمان هم خپل زده کړې کړې دي او مولانا سمیع الحق استاد پاتې دي خو د سیاست په زغل کې یاد کړې شوې دواړو ترمنځ اکثره دغه اختلاف لیدل شوی. په کال 2012 کې جوړ شوی دفاعي پاکستان کونسل چې په دغه ائتلاف کې نزدې 15 ورکوټي ګوندونه شامل دي مولانا سمیع الحق د یاد ائتلاف مشر وو. نومیاله سړنکار طاهر خان په وینا دغه د مولانا سمیع الحق یو ځانګړتیا و چې د ریاستی ادارو په خوخه به د ډول بیانیا په وړاندې کوله
بیا ځنې هغه د سیغه تنظیمونه جوړو تحریکونه جوړو چکونه پکې د دې شیدات جاپا وینا باندې جوړ شي خلک په لویان نشته لیکن اعتراضونه په هم پاتې شوی وو. کورګدا د پاکستان دفاع کونسل مونږ د پاکستان هغه دلته یو تاریخ کې د سیاست پاتې شوی دی چې د پاکستان انټیلیجنس ایجنسی د غی رول هغه پاتې شوی دی بالکل هغه نه انکار نشته خلک یې مني روستو بیا ځنې فوجي افسران او فوجي مشران هم ځنې شیان منلي دي. نو دفاع کونسل هم چې کله جوړ شو نو هغه وخت هم داسې یو تاثر وو چې هغه وخت کوم د ریاستی پالیسی وا د هغه پالیسی د پرمخ بوتو لپاره کیدی شي دغه اتحاد جوړ شوی و ځکه ځنې وخت خو ادارې کوم دی امنیتي هغه خو مخامخ نه راځي په یو مسله باندې.
کال 2013 کې چې د ترهګرو لوري پولیو ساسکو کمپاین پر ضد بریدونه او دړکې روانې وي مولانا سمیع الحق یو فتوا جاری کړه چې دغه د پولیو ساسکی د ناروغۍ پر ضد ضروری وګرځول او وی ویل د پولیو ساسکی هیڅ رنګې زیانمن نه دي ګڼل پکار. مولانا سمیع الحق چې دوه ودونه کړي وو، یوه مېرمنې په کال 2004 کې مړه شوې او د راولپنډۍ په بهریه کې د خپل کور دننه د برید په نتیجه کې د وژنې وروستو ترې یوه مېرمن او نه زامن او لونه پاتې شوې دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس یو بل رپورټ اړخته ځو. مولانا سمیع الحق په پدې باندې ډیر فخر کو چې هغه ته د طالبانو روحاني پلار ویل شي، په خصوصي توګه باندې په غربي میډیا باندې د هغه حقانیه مدرسې ته د جهاد یونیورسيټي ویل کېدله. د ډیر وخت پورې طالبانو کې د دوه ډیره مرسته و. یو تفصیلی رپورټ په پیښور نه ډی ریډیو خبريال حمید الله راکبي.
پورا یو میاش وړاندې د افغانستان دینی عالمان د سولې د شورا غړي او په پاکستان کې د یاد هیواد سفیر مولانا سمیع الحق ته د امن په پروسه کې د کومک خواسته اکوړي حقانی مدرسې ته ورغلل، نو پاکستانی میډیا وفد ته د مولانا سمیع الحق د ځواب په رپورټ کې د یو داسې وړاندیز په اړه وویل چې د مخلص علماو او طالبانو ترمنځ ناسته دې د تمامو حکومتونو ته پسند کې وشي او د یو بل په بنیادي خبرو دوی ځان پوه کړي. مولانا په ژوندانه ځان ته پخپله د افغانستان د طالبانو روحاني پلار او مغربي میډیا د د مدرسه د جهاد په هنتون بللې. سړنکار شهرزا خان وايي طالبان که افغاني دي او که پاکستاني، مدام د خبرو د پاره د مولانا سمیع الحق په مسګرتو باور کړي.
ګوره جی، د افغانستان د طالبانو په نسب باندې په پاکستان کې دوه مدرسې د شری شراوی د پاره ډیر لوی اهمیت لري او ډیر په درون نظر وته ګوري چې یو جامع بنوریه ده په کراچۍ کې او یو د حقانی د کوڑی مدرسه ده. او منګه د مولا عمر نه علاوه تقریبا چې طالبانو سونه چارواکي مونږ سره ناشتو خبرې درې مو سره په مختلفو موقعو باندې شوې دي، نو دا غوی په نظر کې د مولانا سمیع الحق ډیر لوی کردار او ډیر لوی قدر و. غوی به ډیر لوی قدر کو چې مونږ مولانا سمیع الحق زمونږ استاد هم دی، زمونږ روحاني استاد هم دی. په پاکستان کې اگر طالبانو د روحاني پلار په نوم باندې هم یادېږي او موږ ګورو چې په د طالبانو چې کوم بنسټ ایښودل شوی او خصوصا د افغانستان د طالبانو، نو په هغه کې د جنرال حمید ګل او د نصیر الله بابر او ورسره د مولانا سمیع الحق ډیر لوی کردارو چې هغوی په شریکه باندې مطلب دا کسان تیار کړل او په افغانستان کې هغوی دغه اثر رسوخ لره.
سیرنکاران وایي د تیرې صدې اخري لسیزو کې د افغانستان زیاتره فعالو طالبانو زده کړې د اکوړي د مدرسې نه کړې وي، نو ځکه زیاتره طالبان او داغوی مشران مولانا سمیع الحق د استاد په توګه بولي. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د پښتو څانګې استاد او سیاسي سیرنکار ډاکټر سویل خان وایي د اکوړي مدرسه د اتیایمې د لسیزې وروستو د جهاد په ټوله پروژه کې د انسټرومنټ یا د آلې په توګه هم کارول شوی وه.
علم و سرا ډیر منطقی خبرې وی کولې. په سینټ کې چې کله دوه ځله سینیټر منتخب شو په سینټ کې ډیر اهم کردار لوبولو، په ډیر اهم او نازک ایشوز باندې به ډیرې خسته خسته مدلل خبرې کولې، نو ډیر دغه کردار خو بس دغه و چې د مدرسه چې د حقانیه چې دا د انسټرومنټ په تور باندې د استعمال نه پس چې دغه کردار هغه بیا د شک په نظر وته خلکو قتل.
سیرنکاران وایي په اخرینی وختونو کې چې په سیمه کې د حکومتونو ترمنځ ستراتیژیکي شخړې اړخونه بدلول، نو مولانا سمیع الحق خپل ډیر اثر بیللې هم وو. او که څه هم د هغه احترام او عزت د طالبانو په حلقو کې ډیر وو، خو دغه تحریکونه کومې فیصلې ته هڅول یا مجبورول د هغه د وسه وتی وو. سیرنکاران دا هم وایي مولانا سمیع الحق په خپل هم دغه حقیقت خبر وو. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله، ویو وی ډیوا، پېښور.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه
زانگره مراکی و بلاگونه
دا مشال ریڈیو پر ویب پانا، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب مندلشه
www.mashalradio.com
وائس آف امریکا ڈی بتا افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د مولانا سمیع الحق په وژل کېدو خواشنی ښودلې او دا غوژنه ستر زیا ګڼل ده. د سولې علي شورا هم دا ډول ویلي، مولانا سمیع الحق په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې پیل کړې وې او هیله ښودلې وه چې د افغانستان د سولې لپاره پیل شوي هڅې دوام پیدا کړي. تفصیلات استا په دې اړه د افغانستان څخه د ډیوا خبريال حکمل روان په راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل کاسمیر له ډیوي سره په خبرو کې ویلي، په پاکستان کې د مولانا سمیع الحق وژل کېدل د دینی علماو لپاره ستره ضایعه ده. کاسمیر زیاته کړه، سمیع الحق په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د خبرو د پیل په هدف هڅې پیل کړې وي او پر طالبانو یې هم غږ کړی و چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي.
بعد وایم چې مونږ بیخي متاثر یو، یو عالم سړی او په دا آخرنی وختو کې دوی د سولې لپاره هلی ځلې درلوده.
نوموړی دی دې پښتنې په ځواب کې چې د مولانا سمیع الحق دی وژل کېدل به د افغانستان د سولې په خبرو کوم ډول اغیز ولري په اړه یې کاسمیر وویل.
یعنی داسې خبرې مونږ نه غواړو چې وکړو چې دا مثبت اغیزه به ولري او یا منفي تاثیر به وکړي. او طالبانو باندې غږ کړی و چې سوله غاره کېږدي، خو زه دا وایم چې مونږ اصلا د وژنو طرفدار نه یو. او دا یو ضایعه ده، یو عالم سړی چې وژل کېږي دا بیخي یو ضایعه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پخواني چارواکي او د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجداله ډیوي سره په خبرو کې ویلي، که څه هم مولانا سمیع الحق د افغان طالبانو له دریځه ملاتړ کوو، خو د هغې نشتون به د طالبانو په سیاسي او نظامي کړنو هیڅ تاثیر ونه لري.
د مولانا سمیع الحق نشتون د افغانستان په کشاله باندې تغییر نه لري، ځکه چې د مولانا نقش په دې د طالبانو په جنگ کې دا و چې اکثر د طالبانو مشران د افغاني مدرسې نه فارغ دي. دا مدرسه خو په خپل حال پاتې ده، څه تغییر پکې نه راځي. نو په سیاسي برخه کې هم یعنی یوازې مولانا سمیع الحق نه و چې په پاکستان کې د طالبانو حمایت کوو، نور علما هم شته دی چې په دې کار کې نقش لري.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت او د افغانستان د علماو د سولې علي شورا په پاکستان کې له مولانا سمیع الحق سره د لیدنې پر مهال غوښتنه کړې وه چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو فشار راوړي تر څو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. په پاکستان کې د حقانی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق چې د افغان طالبانو معنوي پلار هم ګڼل کېږي، تېره ورځ په راولپنډۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا په خپل کور کې ووژل شو. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو رزرو خېږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه لري دوام لري یو ور بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو غوړ سی ول سټکو تا
د پاکستان پنڈی خار کې د وجل چې به مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازا نن د هغه په پلارني کلی اکوړي کې ادا شوې ده چې پکې د ملک ته مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو شاګردانو برخه اخیستې یو پاکستاني سړنکار وایي
مولا عمر نه علاوه تقریبا چې طالبانو سونه چارواکي موږ سره ناشتو خبرې ترې مو سره په مختلفو موخو باندې شوې دي نو دا غوي په نظر کې د مولانا سمیع الحق ډېر لوی کردار او ډېر لوی قدر وغوي به ډېر لوی قدر کوي
د پاکستان حکومت او د طریقې لبیک تندرو وډلې ترمنځ سوي لوزنامه باندې په هواد کې نو وخې روانې او وایي چې حکومت بیا تندرو وډلې غوښتنې منلې دي د بشري حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکې جبران ناصر وایي
آپ کہتے تھے میں کرپشن کرنے والوں کو این آر او نہیں دوں گا آج آپ نے بغاوت کرنے والوں کو این آر او دی اس معاہدے کو
بے وزیر اعظم نے پختی چی تاخو پا کرپشن مانے تورن تنانو سر دس قسم جوڑ جاڑی نے انکار کولو خوز بیا در ریاست سر غداری کون کو سر دے لوزنامہ اکڑا
رسوائی افغان صدر اشرف غنی دا افغان طالبانو یو وفد سر خبرو اترلو پارا دا سیاسی مشرانو یو ڈلا ماسکو تلگلو باندی راضی شبی خود افغانستان خارجه وزارت تر اوسه په خبرو کې د برخه اخستو پخلې نه دی کړی
او اوس د خبرونو تفصيلات
د پاکستان مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازه نن د هغه په پلار نکلي اکوړي کې ادا شوی چې پکې د ملک مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو شاګردانو برخه اخستي د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار په نوم مشهور مولانا سمیع الحق تیر ماخام د پنجاب پنډي خار کې د خپل کور دننه نامعلومه کسانو په چړو وهلې او وژلې پولیسو د هغه د زوی مولانا حمید الحق په مودیت کې د مولانا سمیع الحق ته وجنې مقدمه د نامعلومه کسانو خلاف ترچ کړې ده تر اوسه پورې کومې ډلې د مولانا د وجلو پلا په سر نه ده اخیستې
د پاکستان حکومتي چرواکو سره د خبرو وروسته مذهبي تندرو وډلې طریقې لبیک د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د آسیا بی بی عدالتي فیصلې په سر احتجاجونه ختم کړي خو د دواړو ترمنځ په سوي لوزنامه نیوکې کېږي او ځینې ناقدونه لیکلي چې دا د حکومت کمزوري ښایي پاکستان حکومت او طریقې لبیک ترمنځ سوي لوزنامه په سوشل میډیا دا هم نیوکې راپورته کړي چې یو ډله چې تشدد راپارول کوي روغ ورسره کېږي او بل ډله چې په پر امن ډول خپل حقونه غواړي غدار ورته ویل کیږي او په زده مقدمه درش کیږي په سوشل میډیا د طریقې لبیک او پښتون ژغورنې غورځنګ سره د حکومتي رویه او چلن باندې سختي نیوکې روانې دي او په داسې حال چې تیر میاشت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر مشرانو په زد په بنو کې افایر ترش کړل شوی
چین وایي د پاکستان مالی چیلنجونو کې د اسلام آباد سره د مرستې کولو لپاره تیار دی خو ویلې د مالی مرستو په شرطونو باندې اوس هم د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي چین دا خبرې د بیجینګ په سفر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ ترمنځ د ملاقات وروستو کړې دي عمران خان د دې یوه ورځ وړاندې د چین صدر شی جن پینګ سره هم لیدلو
امریکای فوز ویل د افغانستان سر شهر کابل کې یو داخلي برید کې امریکایي عسکر یو وژل شوی دی او یو ژوبل شوی دی د خالي شنبه په ورځ د افغانستان خارجي عسکر ویان دی په یو بیان کې ویل برید کوونکو د افغان امنیتي عسکرو د غړې وو او د لومړی راپورونو تر مخه افغان امنیتي عسکرو په ځوابي ډزو کې په سمدستي ډول وژل شوی دی دغه پیښې په لټنې روان دي
روسوای افغان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو یو وفد سره خبرو اترو لپاره د سیاسي مشرانو یو ډله ماسکو ته لګلو باندې راضي شوه ده د روس خارجه وزارت په بیان کې ویلي دی په نومبر 5 نیټه د افغان حکومت او طالبانو درمایندګانو ترمنځ خبرو اترو قربتوب کوي خو د افغانستان خارجه وزارت تر اوسه په دغه خبرو اترو کې د برخه اخستو پخلې نه دی کړی
د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو امر د سعودي عرب لوړ پوري حکومتي چارواکو لخوا سوی صدر اردوغان ویلي چې هغه ته باور نه راځي چې سعودي پادشاه سلمان د خاشقجي په وژنې امر کړی وي خو صدر اردوغان ولي عهد محمد بن سلمان هم د خاشقجي په وژنې مخامخ نه دی تورن کړی
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا دی ودا یو عربیا تاسو تفصیلی راپورونه وړاندې کوو او اول راپور درته وړاندې کوو چې د پاکستان حکومتي چارواکو او د تندرو مذهبي تندرو ډلې طریقې لبیک په ترمنځ د لوزنامې پر سر یو شمیر پوښتنې راپورته شوي او خلکو په دې باندې نیوکې هم روانې کړې دي. تفصیلات تاسو ته پیر ولایت شاه په یو راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت او مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک ترمنځ شوې لوزنامې په ضد په اولسي کچه سخت غبرګون په لیدو کې راځي او قانوني ماهرین دا تور لګوي چې ګنې دغه لوزنامې سره یو ځلې بیا د پاکستان ریاست خپلواک د لاسه ورکړې دي. د پاکستان مرکزی او پنجاب ایالت حکومت د تحریک لبیک سره شوې لوزنامه کې حکومت د آسیې بیبي خوشې کولو په ضد بیا کتنه اپیل کې د ډلې نه جوړېدو شرط منلې دي او حکومت د آسیې بیبي نوم سفري بندیزونو مړ کې اچولو د تحریک لبیک نیول شوی احتجاجي کارکنانو خوشی کولو ته هم غاړه خودلې ده. دغه لوزنامې تر سره کېدو نه پس تحریک لبیک خپل احتجاج ختم کړی دی چې له قبلې د تیرو درې ورځو راهیسې په ګرد هیواد کې د اولس تړلې شوې امروزه هلې ځلې یو ځلې بیا په ځای شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت دغه لوزنامه د ریاست واک په ځای کولو سره سمه بلي او حکومتي واکداران دعوه کوي چې دوی تحریک لبیک په قیادت باندې دا ومنله چې آسیې بیبي کیس به په لکونو نه خو په عدالتونو کې فیصله کیږي. خو د دې په پرتله په اولسي کچه دا تاثر لرلی شي چې ګنې حکومت دغه لوزنامې کولو سره تندرو وډلې ته یو ځلې بیا ټیټه تلې ده. بهر ملکي خبري ایجنسی اے ایف پی تر مخه د آسیې بیبي وکیل سیف الملک خپل ژوند تر اپې ګواښونو په سر د پاکستان څخه یورپ ته په تیښته کولو مجبوره شوې دی او ایجنسی د سیف الملک د خولې وایي چې د پاکستان حکومت د آسیې بیبي خوشي کولو په هکله د هیواد تر ټولو ستر عدالت پریکړه عملي کولو کې پاتې راغلی دی او وتل قانون پوه قاضی انور هم دا دریز لري چې ګنې دغه لوزنامې سره په ډاګه کیږي چې پاکستان ریاست خپل وګړو ته تحفظ ورکولو توان نه لري
او د دې چې کومو چې اغي قانون ماتو دي په خدا چې زب ام بغیر دغه نه او غیر مسول ته یا شو چې یا چې نه پاتې څه څه بولځه چې حکومت یو څه نقصان ختم شو کو بار حکومت کے پارا دین اور غالباً دینا بغیر دخل کو جن دخل کو پراپرٹی نقصان رسیدہ حکومت سے کھولیں ریاست غالباً اخبار داغا نے مجبور ریاست اخبار سے کم داغا داغے بھی ادھر سے سٹیزن بھی ریاست داغی تحفظ کے ناکام شروع دے
د سترې محکمې لخوا د آسیې بیبي خوشی کولو پریکړې سره سم تحریک لبیک په ګرد هیواد کې احتجاجونه پیل کړي وو او د دوی مشرانو دغه فیصله جاری کوونکو قاضیانو د وجنې او د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوه د لرې کولو غوښتنې کولې او بیا دې ته غبرګون کې وزیر اعظم عمران خان اولس ته خپل وینا کې د تحریک لبیک مشرانو ته عدالتي فیصله او ریاستي واک نه منلو په سر د سختو کاروایو سره مخ کېدو خبرداري ورکړې وو او د بشري حقونو مبارزو سماجی کارمن جبران ناصر د یو ویډیو بیان د لارې وزیر اعظم عمران خان ته خپل دغه تقریر باندې د عمل کولو ټینګار کړی دی.
آپ کہتے تھے میں کرپشن کرنے والوں کو این آر او نہیں دوں گا، آج آپ نے بغاوت کرنے والوں کو این آر او دی. اس معاہدے کو بے شک آپ نے کر دیا ہو، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان لوگوں کو آپ نے معاف نہیں کرنا. پچھلی بار حکومت کو نشانہ بنایا تھا تو بچ کے آگے، چلو اس بار عدلیہ اور افواج کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور پھر بچ کے آگے، تو پھر پتہ کیا ہے چیلنج کرنے کو اس ملک کے اندر.
دی وزیر اعظم نے پختی چی تا خو پا کرپشن مانے تورن تنانو سر دا سک اسم جوڑ جاڑی نا انکار کولو، خوص بیا دا ریاست سر غداری کون کو سر دی لوزنامہ اکلا. جبران ناصر زیادا کلے چی تیر زل دا مسلم لیگ نواز گن حکومت دا تحریک لبیک سر لوزنامہ کلے وا، اوز بیا تحریک انصاف دی تا مجبور شنو پاکستان کے بعد ریاست واک بیا چرتا پاتی شی. جبران ناصر په خپل ټویټر باندې د پاکستان اولس ته د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د آسیې بیبي قضیې سره تړلې لوزنامې باندې خپل غبرګون ښکاره کولو اپیل هم کړی دی. د قبایلي ضلع وزیرستان نه د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په ټویټر لګي چې کله منافقت د ریاست پالیسۍ برخه جوړه شي نو بیا هم داسې کیږي. سماجی کارمند او قانون پوه ریما عمر په خپل ټویټ کې د حکومت نه پوښتې چې په ډاګه دي کړي د کم قانون لاندې به د آسیې بیبي نوم سفري بندیزونو نوموړ کې اچوي او دا چې د ریما عمر په خبره دی غیر قانوني کام ته به څه قانوني شکل ورکول کیږي او په دغه ټولو حالاتو کې د آسیې بیبي لا اوس هم پاکستان کې د موجودګۍ یا د دې د پاکستان نه بهر تلو په اړه ګډوډ خبرونه مخې ته راځي.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته په خبرونه کې اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه یو راپور وړاندې کوو چې تیر میاشت په بنو کې د پی ټی ایم یو شمیر مشرانو په ضد د اف آی آر درج کړل شوی دی. ولې درج کړل شوی دی او کم مشران په دې کې شامل دي؟ عدنان بچنۍ تفصیلات راکوي.
بنو کې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې یو لوی او تاریخي جلسه شوې وه. خو د جلسې وروسته د بنو پولیسو لخوا د جلسې په را جوړونکو مقدمې درج کړې شوې دي او په مقدمه کې تور لګولې شوی چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې او خلک یې راپارولې دي. مقدمې د غورځنګ روی روا مشر منظور پښتین، د قومي پارلمان دوه غړي علي وزیر محسن دافړ، د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي سنا اچاس او کلالی اسماعیل او د بنو سیمې د عوامي نیشنل ګوند سیمایز مشر حاجي سمد خان په شمول نږدې په 28 کسانو درج کړې شوې چې پخلای د بنو پولیسو هم کړی. د جلسې د صحابه اته اتیا کلن خدای خدمتگار فیض محمد کاکا په شمول منظور پښتون هم وینا کړې وه. منظور پښتون ویلی و نکیب میسو ته د انصاف ورکړې شي، بے درک شوی کسان د عدالتونو ته وړاندې کړې شي، په وزیرستان کې شخړې شي، بارودی توکي دی پاک کړې شي، په پوځي چیک پوسټونو د خلکو زورول او درول شي، او په وزیرستان کې د کومې بدې پیښې وروسته دی د سیمې خلک نه زورول کیږي. منظور پښتون د محل په پوځي عدالتونو هم سختې نیوکې کړې وې. د بنو جلسې پر مهال انتظامیه لخوا د فسادونو د مخنیوي ماده په ذکر شوې وه. خو د غورځنګ ایوې مخکښ مشر سنا اجاز د مهال ډیوه ته ویلي وو د انتظامیه د حد کنډو او خنډرونو باوجود هم د بنو خلکو یو نوی تاریخ جوړ کړی.
دا غیر باوجود تا سره دومره ولس ودرېږي، دا ډیره غټه خبره ده. دا زمونږ د حق خبره کولو کامیابی ده نن، او د دې خبرې د غم دی چې ریاست ته زمونږ خلک وایي چې بس نور د سره د ریاستي جبر نه منو.
بنو کې د غورځنګ مشرانو پر خلاف مقدمه لیکل څه نوې خبره نه ده. د نوړاندې بلوچستان، سند او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په صوابۍ او سوات ضلعو کې هم د غورځنګ مشرانو په ضد د جلسې کولو وروسته مقدمه درج کړې شوې دي. د غورځنګ یو مخکښ مشر او د قومي پارلمان غړي محسن داوړ په دې اړوند ډیوه ته وویل داسې قسمه مقدمې د دوی پر امن او د ادب تشدد مبارزې مخه نشي نیولی.
ډېر وایلنټ د تشدد نه ډک مظاهرې کېږي. دا تاسو ولیدل دی نه مخکې پر لتون هم شوې ده، سیاسي ګوندونه هغه کې هم ډېر تشدد و. په هغې خلاف داسې قسمه کاروایي نه کېږي. زما په خیال دی باندې دا عدم تشدد چې کوم دا مبارزه ده، دا په دې باندې ډېره
دا د وی او ای دی واخ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. چین وایي د پاکستان مالی چیلنجونو کې د اسلام آباد سره د مرستې کولو لپاره تیار دی، خو ویلي د مالی مرستو په شرطونو باندې اوس هم د پاکستانی چرواکو سره خبرې اترې کوي. چین دا خبرې د بیجنګ په سفر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ ترمنځ د ملاقات وروسته کړې دي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
وزیر اعظم عمران خان دا وخت چین په لومړی سفر دی. سرکاري مطبوعاتو تر مخه چین سره یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي. پاکستان حکومت دغه سفر په محل د چین څخه د پورونو هیلمند هم دی، خو بل پلو ته څېړونکو وینا ده چې پر یو هیواد د قرضو دپاره انحصار د هیواد دپاره زیانمن کیدی سي. د ریډیو پاکستان تر مخه وزیر اعظم عمران خان د سفر په محل د چین د وزیر اعظم لی کی کیانګ ترمنځ لیدنه کې دواړو هیوادونو ترمنځ مضبوط شراکتداری په ښه اراده څرګنده سوې او کروندګرۍ، اقتصاد او تکنیکي مرستې، غریبۍ د ختمولو، تعلیمي ادارو ترمنځ 15 وزنامې لاسلیک سوې دي. خو خبري اژانس رایټرز د یو چینایي ډیپلوماټ تخلې وایي چې چین په اقتصادي مرستې ورکوي، خو د دې د تفصیلاتو د ټاکلو دپاره به نورې خبرې هم کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران ښکار دی او د ملګرو هیوادونو په شمول د نړیوال مانیټری فنډ IMF څخه هم د پورونو د اخستو هیلمندي، پاکستانی څېړنکارانو وینا ده چې پورونه خپل پر ځای، خو د هیواد د اقتصادي شګړې د پاره به اقتصادي تګلارې کې بدلون راوستل وي چې تر اوسه پورې څه واضح کار نه دی سوی. اقتصاد پو فدا حسین د ډیوا ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وایي: وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت سعودی عرب ته د سفر په محل 6 ملیون ډالر مرسته هم ترلاسه کړې و، او د چین څخه کچري اوس اقتصادي مرستې ترلاسه سوې نو پاکستان یو ځل بیا د سختو پورونو لاندې کېدی سي. او په داسې حال کې د څېړونکو وینا ده چې پر یو هیواد انحصار د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولی سي. د پېښور پوهنتون اقتصادي څانګې پروفیسر منظور ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي:
اقتصادی اغراض و علاوه چې کوم دین او هغه د سیاسي اغراض او مقاصد په تور باندې بیا استعمالي کی.
د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلی تیر حکومت او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبو په اړه د 15 ارب ډالر وزنامې لاسلیک سوي وي چې پکې توانایي، ریلوي، سړکونو او اقتصادي سوز جوړولو وزنامې شامل دي. په بهرني مطبوعاتو او هیوادونو کې د چین دغه قرضې د پاکستان د اوسني د اقتصادی بحران سبب هم ګرځول کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadewanews.com. Here in a kay.
وایس اف امریکا دی ودا د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویلی نن د شنبې په ورځ د تیر نړیوال تجارتي کنونشن د لاري یو سلشل تنه تازه میوه پاکستان ته ولېږل سوه، او هم دا ډول ایران او کراچي څخه هم افغانستان ته هم د دې کنونشن د عملي کېدو د لاري تجارتي مالونه چې په هغه کې خوراکي او نور بیلابیل توکي شامل دي ورسېدل. تفصیلات استه به دې اړه د افغانستان څخه د دوا خبریال حکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
له افغانستان څخه په امتحاني ډول د تیر نړیوال کنوینسون لارې پاکستان ته یو سل شل ټنه تازه میوه د لیک چاري پیل شوي. افغان چارواکو ویلي د تیر تجارتي ځمکني ترانسپورټ له لارې به د افغانستان تجارت د سیمې او نړۍ هیوادونو سره پراختیا پیدا کړي او د سیمې اقتصاد د پرمختګ لپاره ښه زیری دی. د ترانسپورټ وزارت معین امام محمد ویرماج له ډیوې سره په خبرو کې وویل چې د تیر کنوینسون له لارې تجارتي توکي د افغانستان شخصي ترانسپورټي موټرو له لارې چې په ټولو نړیوالو معیارونو برابر دي لیږدول کیږي.
د افغانستان نن تقریبا درې موټره د تازه میوو تقریبا یو سلو شل ټنو ته برسېږي چې د کنوانسیون د طریقه پاکستان ته لیږدول کیږي. او همداسې نن تقریبا ایران نه چې د تیر کنوانسیون له طریقې سره کوم اموال چې حرکت کړی پاکستان لوري ته هم کابل ته ورسېدي، او هم همداسې پاکستان هم د تیر له طریقه چې حرکت کړی و کراچي نن کابل ته ورسېدي.
ویرماچ ویلی دی تیر نړیوال ځمکني ترانسپورټ په کنوینسون کې دی افغانستان په ګډون دی سیمې او نړۍ څلور ویا هیوادونه یې غړیتوب لري. افغان حکومت هڅې کوي له هغو سره د تجارتي معیارونو په لوړوالي سره صادرات او واردات ولري.
د افغانستان ترانسپورټ وزارت په دې هڅه کې دی چې تیر د کنوانسون له لارې د منطقې د نړۍ هیوادونو سره خپل تعاملات تامین وکړي. نو هدف دا دی چې دغه محموله چې لیږدول کیږي هغه معیارونه، هغه قوانین، هغه طرزالعملونه چې دي وبګورو چې افغانستان په لاره کې ګمرکاتو کې هغه او پاکستان کې دا صحیح توګه هغه ټول مراد کیږي او کنه کیږي. دا یوه امتحاني محموله ده.
دی افغانستان دی تجارانو دی شخصی در سلاکر حجی رحیم الدین آغا له ډیوې سره په خبرو کې دی تیر سیستم له لارې د سیمې له هیوادونو سره د تجارتي اړیکو د ټینګښت ګټور ګام ګڼلی، خو په دې برخه کې د تجارتي قوانینو په پلي کېدو یې ټینګار وکړ.
تیر سیستم یو سولت سیستم دی چې دغه د پاره یو بل سرګردانی جوړی سي. سولتونه خصوصا د ویزی په اکل زایو، دوهم د لارې په ارکه د مبدا او د نهایی ګمرک خصوصا سرحد چې سولتونه باید مراعات وي، دریم د ډېر پر ځای معقول حرکت دی او د افغاني تجارانو د پاره سهوله دی که چیرې قوانین تطبیق سي ډېره ګټه لري.
افغان چارواکو ویلي افغانستان ته له 2013 کال څخه وروسته د تیر ځمکني ترانسپورټ له لارې د سیمې هیوادونو څخه شاوخوا څلور څلوېښت کنټینرې تجارتي مالونه وارد شوي او څلوېښت کنټینرې تجارتي مالونه هم صادر شوي، خو د ځینو ستونزو له امله د تجارت دغه بهیر ځنډولی و. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت په وینا د تیر ځمکني تجارت پر وړاندې د ستونزو د حل په هدف د ترانسپورټ وزارت تر مشرۍ لاندې د بېلابېلو ادارو مالیې بهرنۍ نوی چارو سوداګرۍ وزارتونو او د تیر ترانسپورټي کمپنۍ د استازو لخوا یوه ګډه تخنیکی کمیټه هم جوړه شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس یو بل رپورټ اړخته ځو. په بلوچستان صوبه کې هم د مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق د وژنې خلاف احتجاجونه شوي دي. د هغه ځای نه په رپورټ د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله چې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي له لوري ترتیب سوې وه. دوی د مولانا سمیع الحق وژنه په سختو ټکو کې وغندله. وینا کوونکو مولانا سمیع الحق ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل او د ده وژنه د مذهبي ګوندونو لپاره یو ستر زیان وګڼئ. و احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال باندې وینا کوونکو پر حکومت باندې هم کلک نیوکې وکړې او ویې ویل چې دوی د یو ستر دیني عالم پر وژنه باندې پټه خوله دي. په دغه مظاهره کې زیات شمېر د مدرسې لوستونکي د تنکی طالبان موجود ہوں۔
جمعیت علماء اسلام نظریاتی حضرت مولانا ثناء الحق صاحب کی شہادت کی اس واقعے پہ شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان قاتلوں کو پوری طور پہ گرفتار کر کے
دوی لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د مولانا سمیع الحق قاتلان ونیسي د قانون او منګولو ته دی وسپاري۔ وینا کوونکو ویل چې مولانا سمیع الحق په بلوچستان کې ګڼ شمېر پلویان لري، د دوی په خبره چې د ده له مدرسې څخه په زرګونو طالبان په زرګونو دیني عالمانو زده کړې ترسره کړې دي۔ حکومت پر دې مهال باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي وو چې په دې ترس کې ملیشیا کو او ایټیپ د کوټې د مطبوعاتو کلب شاوخوا لارې تړلې ولې۔ مولانا سمیع الحق تېره ورځ په پنډي ښار کې ووژل شو، دغه را په دې خوا په بلوچستان کې دلته ګڼ شمېر دیني عالمانو او سیاستوالو د ده پر مرګ باندې سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده۔ د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق د ډلې له لوري دلته په بلوچستان کې درې د ویر ورځې هم اعلان کړې دي۔ حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com۔
وایس آف امریکا دیوبه د تاسو نړیوال راپور وړاندې کوو چې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر د سعودي عرب حکومتي لوړپورو چارواکو لخوا سوی. تفصیلات تاسو زموږ همکار منازه شهید وړاندې کوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د جمال خاشقجي وژنه د سعودي عربستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو لخوا پلان شوی وو. هغه دا خبره واشنگتن پوسټ ته په یوې مقاله کې کړې ده. هغه لیکلی دی چې کله یې هم باور نه راتلو چې شهزاده بن سلمان به د داسې عمل یو امر وکړي. هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغې پیښې د پلان تر شا د لاس لرونکي کسان ټول پیدا او رابرسیره کړي. همداراز نن د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې امریکا به په راتلونکو څو اونیو کې د جمال خاشقجي د قاتلانو په هکله پوره معلومات ترلاسه کړي او پر هغو کسانو به چې د سعودي عربستان د دغه ژورنالیست په قتل کې لاس لري بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې متحده ایالات پر هغو کسانو باندې د بندیزونو د لګولو په لټه کې دي چې د سعودي د دغه ژورنالیست په قتل کې ښکیل وو. جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی وو او هملته وژل شوی، خو مړی تر اوسه نه دی پیدا شوی. امریکایي چارواکو همداشان د سعودي عربستان نه غوښتي چې د ښاغلي خاشقجي د مړي ځای څرګند کړي او ډیر ژر یې د هغه کورنۍ ته وسپاري. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي وروسته له هغې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو، مړی یې ټوټه ټوټه شوی او یو نامعلوم لوري ته انتقال شوی دی. د ښاغلي خاشقجي د کورنۍ غړو او دوستانو ویلي دي چې هغوی د ښاغلي خاشقجي د بدن یوازې یوه ټوټه غواړي چې د سعودي عربستان د مدینې په ښار کې یې خاورو ته وسپاري. ریاض په لومړي سر کې د ترکیې د مقاماتو ادعاوي رد کړې، خو د شاوخوا دوو اونیو نړیوالو فشارونو وروسته یې ورو ورو تایید کړل چې دغه ژورنالیست په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر درو خيږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخيږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رختیاشی
پختو وای پختو لیکی پختو لولی